سوریه دی ولسمشر بشار الاسد دی رژیم کلک ملاتړی دی په هغه هیواد کې پراخ پوځي حضور ساتلی، خو اسرائیل بیا ځینې وختونه د ایران د ګټو اړوند ځایونو باندې بریدونه کړي چې په هغو کې عمدتاً د ایران د سپاه پاسداران انقلاب ځواکونو قمندانان په نښه شوي دي. له ایرانه بهر د دغه ځواک د قدس څانګه فعالیت کوي چې متحدو ایالتونو هغه یو تروریستي سازمان بللی دی.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم شیچری په دې خبرونه کې د اختر د دودونو پاړه
خلګ اختر ته تیاری نیسی. د اختر په ورځ باندې دوی دسترخوان لري، دسترخوان واري، دسترخوان
په کونړ کې مو د میشتو ګجرو لري واجونو هم خبرو.
جلی ځان د خپل نامزاد نه ډیر پټ ساتي. سید چې زلمه و کوشش کوي چې خپل نامزاد وویني.
په دې کلتوري ادبي خبرونه کې آزاد شعر لرو.
وی خسه وخت دې شمال لکه د اترو ځنګلونه پوغو اخیستې.
د شعر نقد هم اوریدلی شي.
شعر هغه احساس دی چې شاعر یا شاعر ته د یوې پېښې له لیدو او اورېدو وروسته پیدا کیږي.
لال پاچا ازمون د یوې نوې ادبي دورې خبره کوي.
د سپتمبر له پېښې رانیولې تر دننه پورې را رسیږي.
له دوی سره د همدې دورې په اړه غږېدلی یم. او پر یو کتاب د یو محصل نظر
د شینټاغي مرکزی کرکټر ډاکټر محیب الله دا
د خبرونه په پیل کې د اختر په دوشل کې د اختر د دودونو پاړه د اختر لمانځل نن سبا په اسلامي هیوادو کې تر ډیره سره ورته ندي. د اختر روزي په عربي هیوادو کې داسې تودې نه لمانځل کیږي لکه په افغانستان کې چې خلک لمانځي. په اکثر عربي هیوادو کې د اختر لومړۍ ورځ ډیره ګرم لمانځل کیږي او دوی ورځې نورې بیا څه ناڅه سړی وي. البته په افغانستان کې د 2020 کال د اګست له 15 را په دې خوا د اختر په لمانځلو کې دا توپیر راغلی دی چې د موسیقي مجلسونه ورک شوي دي، اترونه نشته. خو دا دودونه چې خلک اختر ته نوې جامې وګنډي، ماشومان تر ډیره په کلیو کې لاسونه سره کړي، لوبې وکړي، مشران دوی ته د اختر لپاره پیسې ورکړي او خلک د یو بل کور ته د مبارکۍ لپاره ولاړ شي، تر ډیره په خپل حال دي. د کندوز اوسیدونکو رحمت الله مظلوم ازادي راډیو ته وویل
ټول افغانستان کې هم دغه انانات دي، هم دغه دود ده چې خلک اختر ته تیاری نیسي. د اختر په ورځ باندې دوی دسترخوان لري، دسترخوان واري، په دسترخوان باندې میوې او افغانانو دود ده چې یو د بل کورونه ته ځي د اختر مبارکي لپاره، هلته یو ګلاس چای ورسره چشي او همدې په خاطر باندې ټول خلک لګیا دي خپل مدګیان نیسي.
د افغانستان هغو خلکو چې په تیرو څو کلونو کې خپل کارونه له لاسه ورکړي دي د اقتصادي ستونزو له امله اختر سم نشي لمانځلی. د کابل اوسیدونکو موسکا چې د طالبانو تر رژیم مخکې په بانک کې کار کاوه او وسله دندې ګوښه ده وایي
خو به مو ډېر اختر ته تیاری نیوله، پردې به مو نوې کړلې، ډېر به مو په شوق او په ذوق باندې به مو خرید کوو. خو اوس اقتصادي مشکلات له وجه موږ نشو کولای چې اختر دپاره یو نوی شی، حتی د ماشومان دپاره نوې کالي نشو اخیستی.
د افغانستان په بازارونو کې هم د اختر په دوشل کې د ښځو او نجونو تګ راتګ په نسبي ډول کم شوی دی. د کندوز یو دکاندار احمد جاوید عثمانزی وای چې په دوکانې سشکل د اختر په درشل کې بیروبار زیات شوی، خو د ښځینه پیرودونکو شمیر کم دی.
الحمدلله شکر کاروبار هم ښه دی، خرید و فروش هم ښه دی، نرخونه هم ښه دي. د کشمش نه نیول تر ټول شیانو پورې بیدون د چاکلیټو نه خپل وطن دی. پروس کال نه سکل ډیر ارزانی ده. سیاسره شته فیلن اوس ټول سړیا نه ځي.
د کوچنی اختر لپاره تیاری پروژه کې پیل شي. خلک پدې میاشت کې جامع خیاطانو ته ورولي. د افغانستان په جنوب ولایتونو کې خیاطان وای چې د پخوا په څیر دوی زنانه جامع نه ګنډي، خو په جنوب ولایتونو کې د تیرو دوو کلونو په پرتله د نارینه وو د جامو د ګنډلو کاروبار ښه شوی دی. د کندوز د شهر خیاط محمد حسین
د نور کلونو نسکل زمون کار ډیر خدای نسبتا د نور ورځونو پروژه کې کار خي، مثلا مشتریان هم خپري معنی او کالی هم خډیر کوي. نسبتا د نور دکانونو زمون کار بیا ډیر دی. تل تمنګ سره لس دولس کاریګر دي. زما تقریبا درې سلور کال کېږي چې په خیاطۍ کې کار کوم.
د حملی شار یو بل درځي اسلام الدین نظامی وای چې دیش کار کون کې لري او هر ورځ پروشه کې پولیسکونو جوړ جامي کندي
موږ الحمدلله روزانه د اوس فعلن لپاره شپته اویا جوړي کالی نیسو او شپته اویا جوړي کالی موږ ژغو نو معلومیږي د دې څخه چې الحمدلله تر پروش کال شس کال کارم شدی
په افغانستان کې نوی سیاسي تحول د اختر د جامو پر دود اغیز کړی دی خیاطان وای چې نن سبا ځوانان قاسمی غاړي هندي غاړي او کندهاري خامک غاړي خوشوي پخواب پشارونو که یو شمیر ځوانانو پتلون خوشاوه خو نن سبا دا دود پور کېدو دی او د خولیو او واسکټونو بازار تود شوی دی محمد سلیم احمدی د کندوز اوسیدونکی وایي چې جامع خلک د عمر په اساس په خپل ذوق جوړوي
مخکې چې وو کالی پاکستانی راتلل مثال بدل کاری راتلل اوس سیدی اصلي کالی جامع راځي اصلي کالی راځي او خلک د هر ځای نه واردي لکه نور ملکونو نه ټیکې چې راځي دا ښه دي هلکان ځوانان یو قسم لباسونه جوړي او مشران بل قسم لباسونه جوړي ماشومان بل قسم لباسونه جوړي هر چا هر څوک په خپل ذوق او فکر باندې ځان ته لباسونه جوړي
لتیرو نشتی دری کلونو رئیس پشارونو کم پا اخترونو که لونگی زیاد شویدی. دا افغانانو لونگی لیوی سمی بلی تا چناسه توپیر لری او پا گواندی پاکستان آورها خواهند کم دا لونگی دود شده. البته افغانستان تا اکثر پتکی لپاکستان واردیش. پا پاکستان که دا اختر پا دودونو که تغییر نره را خلی. همه غری واجونه چی کلونو مخی پا دیهواد که و لا هم شده. خو خراب اقتصادی وضعیت د دې هواد یو شمیر خلک لري واجونو ګرځولې دي په پېښور کې د عبدالقیوم په نوم یو کارګر وای
تر روانه ولا بس نشته الله سره تم غاتي نو سو خو دې پاک سره غسب وایلو کپڑے وایلو جامې وایلو دغه وایلو چپړې وایلو نور سامانونه د ماشومان لپاره زور په بخړې کار کو سودا په ټوله برابرې ده اوس خو بس راول خونم به کار نشته هپته کې ټول دوه ورځې کاری اغه دور ادکار جی غیب معنی مونږ چې کم کم مشکل برابر کو
په پاکستان کې په 2019 کال کې کورونا وبا بیا په 2020 کال کې سیلونو ناامنیو او ورپسې سیاسي بي ثباتي اقتصاد متاثر کړی دی حتی ته حق کسانو ژوند هم تریخ کړی دی چې په خو به نور خلکو کار ورته کاوه د پېښور اوسیدونکو امتیاز خان چې له 15 کلونو راهیسې د تعمیراتي کارونو ټیکادار دی او د په وینا یو وخت به شاو خوش پیته کارګرانو د د لپاره کار کاوه او سختر ته تیاری نشینی ولی
یو ماشوم لور مې یو سرور پنځو کالو غې دوه تنکړې مو یاره ماته ګګرو ګګرا د یو کانه د لګیا دم ته ګګری را پاره هغه هم د غړو لټه په 2450 روپیا مچ غړو لټه را واغتا او 2500 ورسا چې کم دی ټوړه را واغتا مې نور پتو د چینو دغه نو درک نه راګېدو ته خبر کوم ځان ته کوم پې 100% کې یو پسند مې را دښته جامو غشتورو او ماشومان خو د سړي چې ماشومان خو ډېر ضروری او اهم دي او بیا جاړي په کور گاون کې اکثر د هر چا د هر یو زمګ نه
په پاکستان او افغانستان کې تر ډیره د کلیو خلک په اخترونو کې شارونو ته مخه کوي ځکه چې په شار کې ملي سیاتي وي خو په پخوانی شرقي پاکستان یا اوسني بنگلاديش کې دا دود دی چې د شار خلک په اخترونو کې کلیو ته ځي د مونی پنوم د پلازمین ډاکې وی او سی دن کې اسوسییټډ پریس اژانس ته وویل چې د اختر خوشي بي ساري وي
خوخی خبره ده چې مونږ به د ټول میاشتې له روژې وروسته نوې جامې پتن کوو او اختر به لمانځو مونږ به خپلو پلرونو ته ورځو ټول ماشومان به یو ځای راځي او خوند به اخلي تاسو د خوخی له بل څه سره نشئ مقایسه کولی
په ځینو اسلامي هیوادو کې سږ کال اختر تر را رسیدو مخکې ګډوډ شوی دی په تونس کې له تیرې وی اونې راهیسې په بازارونو کې بوره کمه شوې ده او خلک په کتارونو کې دوکانونو ته ولاړ وي چې لږ بوره واخلي د نیلا په نوم د پلازمینې تونس یوې اوسیدونکې فرانس پریس اژانس ته وویل
ما هیڅکله دا فکر نه کاوه چې په تونس کې به خلک د بوري د اخیستو لپاره په کتارونو کې درېږي په اول هیواد کې ممکن داسې شوي وي خو دلته اوس په خپل سترګو ګورم اوس د سوجي اوړو او بوري لپاره په کتار کې درېدلې یم
خواږه تقریبا په ټولو اسلامي هیوادو کې د اختر په اساسي خوراکونو کې راځي د فارس خلیج په عربي هیوادو کې هم خواږه د اختر په ورځو کې ډېر خوړل کیږي په سعودي عربستان کې د اختر په ورځو کې خلک خواږه خوري خواږه ورته پراته وي او یو شمېر کسان ولسی سندرې ورته وایي د تاریخي روایتونو لمخي د فاطمینو د خلافت په وخت به تر کوچني اختر مخکې پټوله روشه کې ملي وي او د عباسیانو او فاطمیانو د دولتونو په وخت به پروژه کې خواجه ویشل کېدل چې دې ته به فطره ویل یعنی د فطر دیت په حساب د ممالکو د پاچایي په وخت بیا په اخترونو کې پیسې ویشل کړي او پاچا به د دولت چارواکو او د پوز مشانو ته پیسې ورکولې. ځینې وایي چې دغه دود ترننه یو ډول په عربي کورنیو کې پاتې دی. البته په افغانستان کې هم دا دود لرو چې ماشومانو ته د اختر پیسې ورکوو، خو دا معلومه نه ده چې په افغانستان کې دا دود هغه عربي دود دی که بل ریشه لري. افغانستان کې د دوچ په اختر کې د کوژدنې کورنۍ د اختري زوړی تقریبا عام دی، خو په ځینو قومونو کې دا رواج نشته چې د چلي کورته د هلک د کورنۍ لخوا خواړه او جامې ورکړي. په دې قومونو کې یو هم ګجر دی. په کونړ کې د ګجرو د دې دود تر څنګ د نورو دودونو په اړه جزئیات په دې راپور کې.
په کونړ کې د ګجرو قوم میشت وګړي وایي ډېرې کورونه نه لري، د څارویو په ساتلو بوخت دي، چیرته چې څړځای وي هلته یې خیمې لګولې وي. همدا سرګردانه ژوند او غربت د دې سبب شوه چې په خوخیو کې لږ مساری پوکړي. حاجی عبدالستار ایوبی په کوژدنو ودونو کې د ګجرو د قوم درواجونو پاړه ازادي راډیو ته وویل
کوژدې کې گزاره مساریفات کوي، پاغه کې ګډان او سیرلی راوړي، د توان مطابق یو دوه ګډان یا دوه سیرلی او یا د دین زیات دا راوړي او دا لال کې ولیمه برابر کې خپلوانو ته ډوډۍ ورکې کوژدو دي کې پخوان یو غړ سردر دی بلو چې هغه ته به ریکون به ورته نو پاغه کې به ځان له مالونه لال ول خو ساغه سیستمونه ختم شوی دی. وعده کوي ساده ډوډۍ پخه کې ساده پروګرام او خوروای غوخي غنمو ډوډۍ زیاتره کم زینو کې جوار ډوډۍ پکې پخی هر چې دې لول اندازې تر یو لک افغاني اصل در افغاني د کم تر کم 1.5 زر افغاني.
خاغلی ایوبی وی له کوژدې ورسته که څه هم چې هلک د جنې د لیدلو ډېر هڅې کوي خو جنې تری ځان پټوي او د لیدلو وخت نه ورکوي.
کله چې یو ګوجر انجلې ګوجر الک سره کوژد شي نو ان تر واده او نکاح پورې د یو بل سره بیا لیدل نشي کولای، مطلب انجلې ځان د خپل نامزاد نه ډېر پټ ساتي. صحیح ده چې زلمی و کوشش کوي چې خپل نامزاد وویني خو هغه نامزاد هغه ته ځان نه ښکاره کوي.
د ګوجرو په وینا چې د پښتنو او نورو ورونو قومونو سره خپلوی او مړی ژوندې شریک دی خو لای هم خپل ژبه کلتور او دودونه ساتلې دي. عبدالحکیم سجاد راته وویل د هلک کورنۍ په نورو قومونو کې د اخترونو نوی کال او یا په نورو ورځو کې د جنې کور ته جوړي او خواړه وړي خو دوی دا ډول دود نه لري.
تر واده پورې یا یو کال پاتې وي یا نیم کال وي یا داسې میاشت حساب وي یا کلونه پاتې وي، په دې مابین کې بیا دا نور قومونه چې کم دي د ګجرو نه علاوه دوی لږ تکلیفات زیات لري. په اخترونو کې داسې په نوروزونو کې جوړې وړل او مطلب دا رواجونه د هغوی ډېر زیات سخت دي، نو بیا زموږ په خلکو کې دغه رواجونه ډېر داسې نشته او لږ لږ اوس شروع شوي دي خو هغه هم داسې تکلیفات پکې زیات نه دي، اسانی پکې ده.
عبدالستار یوبی وای لکه څنګه چې د ګوجرو کار روزګار د څارویو ساتل دي نو لواده ورسته چې جنې د پلار کورته په او ملاړ شي او بیرته د خسر کورته زی نو پلارنې یو غوا یا دوه اوزی ورکوي.
پلار او مور لور ته لومړی غوا ورکوي او که غوا نه نو بیا یو یا دوه بیزی ورکوي تر څو خسرګنی په کور کې د انګور خپل مال وی چې هغه په بیا خپل ځړی په دغه چې ارزما خو مال شته دی زه به اقتصاد نه.
ګجر وای په خوا به ودونه او د خوخی او نور مراسم په ساس سرود ګرمو، خو په افغانستان کې د جنگونو پیل کېدو سره یې ودونه او نور د خوخی پرګرامونه ساړه شوی دي.
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لاندې کې سه شعرونه پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري
پوهان لال پاچا اسمنوي د ادب تاریخ تر اوسه پوری تر ډیره د تذکری په شکل لیکل شوی دی. د لیکوالو معرفت ته پاملرنه زیاته کړې ده، حال دا چې تذکره لیکنه د ادب د تاریخ یو برخه ده. وړاندې له شغلي اوسمون سره په دې اړه شغېدلې يم. په دې خبرونه کې د استاد سعدالدین شپون د یو ناول په باره کې د یو محصل نظر هم در سره شریکوم، خو سم د سیبه شعر ته مخ کړو. د دمشق په نوم د انزورګر شاعر رومان نیازي یو آزاد شعر لرو. مخکې تر دې چې دا شعر له دوی څخه واورو، له دوی په دا واورو چې څرنګه په کاناډا کې د یو بل بهرني ځای یعنی دمشق په اړه د شعر موضوع ذهن ته ورګرځېدلې.
په تورنټو کې یو
وټالو یو تو ترای ځل زوړ غلمه البته لمړی ځل ما یو دوستو داګه سره ورغلمه او بیا یو تو ترای ځل زه یوازې ورغلمه دا یو خو دا نوم ماته ډیر جالب وو د دمشق په نوم دوم ټول لرګي جوړو ظروف ډیرای ظروف د لرګي وو د شوې د لرګي وو میزونه دا آینه وو چې به پکې کې وی چوکاټونه یې دا نور ټول هرڅه د لرګي وو او بیا ټول کندن کاری سوی وو ډیر ښه کاریدو بل کوم خلک چې براتلو الته اغام ډیر ده وو ډیر داسې عربان بو او ترکان بو دا و دا خوب مشران کشران دا به ډیر حالت وو بیا به دوی خپل مجلسونه وو چای هم درلود البته شورمه هم ډیره مشهوره وه خو زما هم ډیر خوښ وو متاسفانه دوه درې ځلې به زه ورغلی یم د هغه وروسته چې بیا یوه ورځ په لاره تېرېدمه همغه دوست سره مې چې اول ځلې زه وروسته یم هغه راته وویل متاسفانه ستا د خوښې هوټل چې وو هغه یې لنګ کړی ده او کوم چاته یې ورکړی هغه لکه چې پلان منزل پې جوړوي څه پې جوړوي او ډېر مې بیا فکر خراب شو په هر حال دې هوټل ته ما یوه ورځ هسې یو شعر لیکلی وو نو هغه به تاسو ته ولورم او ټول د لرګیو او لرګي هم ټول کندن کاری سوي وو ډېر ښې نقشې وې پې باندې بل داسې په هسکه په غونډۍ جوړو نو له لارې به چې ورختې د هم ډېره ښایسته وه شا او مخه یې خلاصه وه لمر یې کافي وو للاری سره د دمشق په نوم وړل لرګیو جوړه چای خانه ده چلم قهوه او چای مشهور دي زه کله ناکله هلته چای څکم له شور زوږ او ډډو غږونو خوند اخلم یوه ورځ یو یمني سپینګیر شاعر چې خلک یې تور عقیق بولي پر یوه لرګینه دړه چې اشیه یې کندن کاری شوي یو شعر ولیکه د چایخانې مالک یوه اونۍ د چلم او قهوې روپۍ ورته معاف کړې شعر داسې وو ویښسه ویښته دې شمال لکه د عطرو ځنګلونه په اوبو اخیستي خلک ګمان کوي چې دمشق ته پر لاره چا د نافې کاروان لوټلی خلک غلو ته ښیراوې کوي د اوښانو غرغړې دي لکه سیل چې لاره ورکه کړې وي ویښسه که ویښته ټول نه کړې کلیوال به مې له غلو سره جنګ ته په مخه کړي ستړی یم له وسه مې نه کېږي ویښه شه ویښتو ته مې دې د بادامو ترخه تیل هم راوړي ویښته ټول کړه مستو کې دې ډوډۍ هم وړه کړه ګرمي خولې لګوي
شغلی ومان څخه مننه چې په کاناډا کې د دمشق شعر لیکلی ځوان شاعر ملاله کلیواله په دې نظر ده چې چاپیریال پر شاعر اغیز کوي د شعر په باره کې داخلي کلیوالي لنډ نظر لرو بیا به د دوی یو شعر هم له دوی څخه واورو
د شعر لپاره شاعرانو کرکتونکو او بل اخره مو وګړو ل خپل لورو بلا بل تعریفونه ترشلی او ارڅوک د شعر څخه یو بل معنا اخلي زما پان باندې شعر دی و ځانګړي ذهني حالات سیګنده ده چې شاعر د خپل چاپیریال له شیانو او سره او انسانانو سره یو ډول ذهني او عاطفي روحي اړیکه لري د ژوند او طبیعت په اړه باندې خپل نظرونه او برداشتونه اوریدونکو یا لوستونکو ته انتقالوي شعر هغه احساس دی چې شاعر یا شاعر ته د یوې پېښې له لیدو او اورېدو وروسته پیدا کیږي د شاعر هڅه دا دی چې دغه حالت کوم حالت چې شاعر په خپل وجود کې ایس کړی دی دغه حالت په لوستونکو کې هم پیدا کړي او تر څو چې دا حالت یو شاعر یا شاعر په خپل وجود کې احساس نه کړي نو نشي کولای چې په بریالي ډول دا احساس اوریدونکي یا لوستونکي ته انتقال کړي بې وسۍ سره به نور څه چاره کړم بی وسای سره به نور څه چاره کړم، بس لډیر مجبورې به مخه کړم. تنهایی ته او پلی چومې سر ایښی، تنهایی ته او پلی چومې سر ایښی، د یو نوی درد له ځان سره کیسه کړم. ما د هیلو څلی خپله نړولی، ما د هیلو څلی خپله نړولی، ښه نو څنګه به له بلې چا نه ګیله کړم. که د نجونو د مکتب زنګ مې بیا واورید، که د نجونو د مکتب زنګ مې بیا واورید، زه به خپل د سر پړونه یې نظرانه کړم. د خوږو سترګو دیدن مې په زړه ووري، د خوږو سترګو دیدن مې په زړه ووري، زه به بیا څه وخت د ښکلې ننداره کړم. د غزل میدان به ګرم په ټپو کړم، د غزل میدان به ګرم په ټپو کړم، د ملالې به زه دا ارمان پوره کړم، د ملالې به زه دا ارمان پوره کړم.
لاغلې کلیوالې مننه.
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې له آزادی رادیو
د پنځم ادبی دوره په نوم د پوهان لال پاچا آزمون کتاب تازه چاپ شوی دی. ادبی دورې په نړۍ کې د یو عمومي چوکاټ لمخې په دریو دورو ویشل کیږي، لرغونی، منځنۍ او اوسنۍ. لدې پرته نور عوامل هم د تاریخي ادبی دورو د ویش سبب کیږي. په انګلیسي ژبه کې د یو ویش لمخې یو انګلو ساکسون دوره ده چې له پنځمې میلادي پیړۍ پیلې شي تر یو لسمې دوام کوي. د انګلیسي ژبې بل دوره منځنۍ دوره ده چې له پنځلسمې پیړۍ پیلې شي تر څوارلسمې دوام کوي. بل هم رنسانس دوره ده چې له پنځلسمې تر اوولسمې پیړۍ وخت رانغاړي. معاصره دوره یې له اتلسمې پیړۍ د نولسمې پیړۍ تر وروستیو ده. په انګلیسي ژبه کې دورې په دې حساب ویشل شوي دي چې په مضمون کې عمیق تغییر راغلی وي، داسې تغییر چې د فکر د بدلون سبب شوی وي. په عربي ژبه کې بیا زړې دورې په جاهلي، اسلامي، اموي، عباسي او اندلس ویشل شوي دي. د اندلس دورې هغه ادبیات دي چې په اوسنۍ اسپانیا او پرتګال کې لیکل شوي دي او د مضمون او فکر له پلوه یو مخ له نورو عربي شعرونو سره توپیر لري. تر دې مخکنی عربي دورې هم لوی بلی د محتوا او فکر لاړخه ژور توپیر لري. په فارسي ژبه کې بیا د یو ویشل مخې تاریخ ته اهمیت ورکړل شوی دی. مثلا ساساني دوره ده، صفوي ده، قاجاري ده. که نورو ژبو ته ځیر شو، اساسا تر ډېره دورې پکې د سبک، مضمون، شکل او د نویو ژانرونو د رامنځته کېدو او په ورته وخت کې د دغو برخو له پخېدو وروسته یو زماني پیړۍ ته ویل کېږي. له ښاغلي آزمون څخه به واورو چې دا پنځمه دوره کوم زمان رانغاړي.
دغه دوره د سپتمبر له پیښې رانیولې تر دننه پورې را رسیږي.
یعنی دا به ساسو حساب دوام پسې کوي؟
دا به تر هغه وخت پورې دوام مومي چې همدومره پر یو نوی سیاسي، اقتصادي او ټولنیز بدلون په ملک کې نوی راغلی او په ادبیاتو باندې مستقیم اغېز نوی خندلی.
یو پخوانی ویش له مخې لارغونې دوره وه، منځنۍ دوره وه، اوسنۍ دوره وه، هغوی خپل دلایل ورته لري. هغه کومو کسانو چې هغه دورې ویشلې وې، تاسو ورته څه دلیل لري چې دا دوره بېله ګڼئ؟
هر دوره چې رامنځته کیږي هغه د یو لړ اقتصادي، سیاسي او تاریخي مسایلو او د رامنځته کېدو له مخې او په ادبي اغېز له مخې رامنځته کیږي. ما چې د دورې ته کوم نوم ورکړی او دا دوره بولم، عامل دا دی چې په نړۍ کې، د نړۍ په کچه باندې، نه یوازې د افغانستان په کچه، یو لوی سیاسي، تاریخي او اقتصادي بدلون رامنځته شو د سپتمبر له پیښو وروسته. نو دغه تاریخي بدلون، دغه تاریخي، سیاسي او اقتصادي بدلون پر ادب هم مستقیما اغیز وښنده. په ادب کې یو لړ چوکاټونه رامنځته کړل، نوي مفاهیم رامنځته کړل، په زړو فورمولو کې نوې پسخې ووهلې. دا هغه څه دي چې د یوې دورې شرایط بشپړوي.
آزمون صاحب، که نورو ژبو ته ګورو، تر ډیره دورې پکې د سبک، مضمون، شکل او د نویو ژانرونو رامنځته کېدو او په ورته وخت کې د دغو برخو له پخېدو وروسته یو زماني پیړۍ ته یو دوره ویل کیشي فکر نه کوي چې دا پنځمه دوره چې تاسو یې نوموي لا پخنه ده
دا کوم خبر تاسو وکړه دا په دوره کې راځي لم او هغه ما ذکر کړی چې هغه د سب په اېدې دي هغه د ژوند رمستګي دي هغه د مفاهیم او منځپانګې له مخې په ادبیاتو باندې پیاغېز دي دا خورا مست شوی دي یعنی دا پخ شوی هم دي او ممکن اوس دا یو د دورې د شرایط پر
اساس مونږ سب او بخشه د سپتمبر له 2000 لومړی نیټه را ورسته چې کوم ادبیات په افغانستان کې خلق شوی دي دا د نوی ملسی زل ادبیات سره څه فرق لري
د مضمون له مخې فرق لري د محتوا له مخې فرق لري د شکل له مخې فرق لري او نوی ژانرونه تر مسته شوی دي مثال به درکم دا کیساګي لړ لړ نظمونه همدا ډول هایکو او دا د ټپیزو او د دینورو ته ژانرونه رامسته کېدل دا په ادبیا کې یو نوی اروپو چې رامسته
فکر نه کوي چې دغه لنډیس یو ډول د انټرنیټ تاثیر دی ځکه چې هر څوک غواړي چې خپل مطلب ژر تر نورو پورې ورسوي او د یوې تاثیر ممکن ور باندې وي
همدغه عوامل دي چې په ادب باندې تاثیر کوي دا غوړه ساينسي عوامل دي دا سیاسي اقتصادي او سیاسي عوامل چې دي دا چې کله په ادب باندې اغیز وکړي دا خپل همدغه اغیز څنګه نه چې دا کله هرې لارې نه کله هرې ډډې نه او په ادب باندې اغیز کړی دی نو په ادب باندې اغیز وکړه دا څنګه کومه رابطه چې کاغل لړډکې دا کاغل کیسګې دا کاغل نور ژوندونه درامسته کیږي نو خو دا سره فرق پاندې کیږي
کچرته نړیوالو ادبیاتو ته وګورو مثلا په انګلیسي کې معاصره دوره لاتلسمې پیړۍ پیلېشتي د نولسمې پیړۍ تر وروستیو روانه ده خو په انګلیسي کې دا دوره په دې حساب باندې بیل دوره بلل شوې ده چې په مضمون کې تغییر راغلی مثلا په نوې دوره کې ورز ورز جان کیټس هغه شاعران دي چې رومانتیک آثار یې وپنځول او د دوی په شعرونو کې طبیعت ته توجه زیاته شوه او عاطفو ته پاملرنه زیاته شوه لیکن فکر نه کوي اوس مونږ چې د سپتمبر له 11 را وروسته په افغانستان کې دغه سي عميق تغییر په ادبیاتو کې نه دی راغلی چې بیل دوره ورته وایي
شبر صاحب عميق تغییر راغلی دی تکه د دغه دورې نه وړاندې ادبیات پوری په فکری لحاظ باندې په لغوي او مفهومي لحاظ باندې د بدی او د بیان په لحاظ باندې او د سبکونو په لحاظ باندې ډېر زیات تغیرات پکې راغلي دي تاسو اوس د غزل نننه شکل ګورئ او د غزل هغه تیر شکل هم ګورئ په دې کې به د دې شاعرانو نوی پنځورې ګورئ نوی مفاهیم ګورئ نوی تصویرونه ګورئ چې دا کوز دي حالات سره تړلې دي همدارنګه په نظمونو کې دا یعنی هغه چا پر نظمونو چې په دې دوره کې راغلي او او خپل تصویرونه چې وړاندې کړي دي دا په پانو دا ډېر پخښه ډېر پخ په هنري لحاظ باندې پخښه دي د سب کله مخې پخښه دي همدارنګه په زموږ په کیسه کې په کیسه ای ادب کې تر پخوا ډېر تغیرات راغلي دي یعنی په کیسه ای ادب کې موږ د نوو وختونو مفاهیم او تصویرونو او د نوو مسایلو شاهدان
بیا هم د دې دورې د ویش په حساب باندې د نړۍ په سطح باندې هغه وخت تر ډیره پوری خلک یو دورې ته یو خاصه دوره وایي چې په یو کې ډیر ستر لیکوال پیدا شوی مثلا په پښتو ژبه کې د خوشحال خان وخت ممکن یو دوره څوک وایي چې له دره وروسته چې څه تاثیرات په پښتو ادبیاتو باندې شوی دي مثلا په نړۍ کې مامخ کې د جان کیټس او ورز ورز مثال تاسو ته درکو د شکسپیر دورې ته بیل دوره وایي او یا حتی په د گاونډي ایران کې د حافظ او بوستان او د ګلستان د حافظ دیوان او بوستان او ګلستان چې کله خبره شوې دي هغه بیل دوره بولی خو هغه د هندي سبک چې رامنځته شوی دی هغه دوره بیا بیل غنی ځکه چې ډیر تغییر لري لیکن په افغانستان کې د سپتمبر له 11 را وروسته دغه تغییر ممکن دومره زیات نه وي او یا د لوی لیکوال نه دی پکې پیدا شوی چې څوک وایي چې دغه لیکوال پیدا شوی دی نو په دې اساس باندې دا دوره بیل ده
دته کا هغه سی لوی لیکوال دی پیدا شوی او دا ډیر ګرانه چې موږ کوو چې په یو زمانہ بیا خوشحال پیدا کوي او بیا رحمان بابا پیدا کوي او بیا امین پیدا کوي دا ګرانه ای مګر دا د هیرونو ورنده ده چې په دغه دوره کې زه ورته دوره وایم دا ځوان شاعران چې دی دا چې سره مستشوی دی په دې دوره کې دی دوره استازي دا خو د هنر له مخې ډېر قوي دي او دا ان کیسه لیکوال ته وکړه تاسو هغه خپله په کیسه کې وګوره چې تر دې دورې وړاندې موږ څومره کیسې لیکوال لرو او دا د کیسې بازار څنګه وو او نه غوړېدل خو نو لکه دا اوس ورته کار وشو دا اوس یې ناولونه رامنځته شو دا ترجمې وشوې دا اوس چې کیسې ولیکل شوې دا اوس چې په د نظم په بیلابیلو سبکونو په ژانرونو کې نوې شاعري وشوه موږ خو د ډېرو شاعرانو او د ډېرو پخو هنري آثارو خاوندان یو نو دا دی باندې سترګې اوس پټولی مګر دا چې موږ اوس خوشحال نه لرو اوس مثلا بیا دغه ندې ته خو نشو کېناستی خو دغه هره همدغسې د نوو فکرونو او نوو سمبولونو نوو مفاهیمو د رامنځته کېدو له مخې رامنځته کېږي دا ممکن د بلې دورې دپاره دا خوشحال وي همدا کېدی شي د نوو شاعرانو دپاره یو ښه لارښود وي نو دا خو شته دغه زمونږ د لسګونو شاعران چې مونږ تاسې د لوکو پښتو ادبیاتو کې او دا اوس مشاعرې لرو دا اوس د شعر او د ادب کومه دنیا لرو د دې غواړې دا چې نو دا خو نو ډېر لوی انقلاب دی لوی تحول زه بولم همدغه تحول ته زه دوره وایم
که چېرته تحول ته تاسو دوره وایست نو دا تحول خو طبیعي خبره ده چې بیا هم پراتونکو لاسو شلو کلونو کې نور تغییر هم پکې راځي په تیر بیا چې انټرنیټ هم شوی دی د انټرنیټ له برکت افغانان له نورو ژبو سره آشنا شوی دي مخکې تاسو جن مثالونه سم اشاره وکړه فرزن هایکو دوت شپ افغانانو کې کنه یا فرزن تاسو داستان ته اشاره وکړه نوې معاصر داستان نور تغییرات هم لري لکه اوس چې کوم افغانان کوم داستان لیکي داستان مولا هم تر ډیره پورې زوړ دی یعنی په نویو چوکاټونو سره چې په غرب کې عام دی نه دی هغه شوی لا هم په پیښه پسې روان د افغان داستان او خاص سبکونه پکې نشته او که د داستان په برخه کې یو بل اړخ ته راشو مثلا که چیرته یو وخت په افغانستان کې داسې وای چې خلکو ناولونه لیکلی بیا یو دم یو تغییر راغلی وای او په دنیا کې دا تغییر نه وای او لنډ داستانونه دود شوي وای ممکن هغه ته چا دوره ویلی وای که څنګه ازمونځ
دا وګوره دا خو موږ د دنیا په سطح دا دوره نه دا د پښتو ادبیاتو په سطح دوره ده د پښتو ادبیاتو په کچا باندې ډېر تغیرات راغوسته شي د شي پر سر هم د کمیت له مخې هم د کیفیت له مخې او دا ټول د کمیت او د کیفیت له مخې دا تغیرات راغوسته کېدل د فضا جوړېدل دا په ملک کې د یو لوی اقتصادي سیاسي بدلون له مخې راغوسته شي دي نو دا د سره نشي هیرولې چې دا مثلا تر پخوانی فرق لري او دا د دغه دورې کوم شاعران یا لیکوال چې راغلي شي دا اوس هم کار کوي زړه په اوس کې نه وي زړه په اوس راځل شي ویني ممکن دا نور په اخر شي ممکن دا نور یعنی خپل اوش ته ولسیږي او دا او دغه شاتم نشته چې زموږ نننۍ ادبي پنځولې په هر لحاظ باندې دی یعنی د خوانی سره فرق دی او موږ دلته کوم پرتره چې نو خبره چې هغه په پښتو ادبیات کې کو د دنیا په سطح باندې کوم تغیرات چې اوس په دنیا کې د داستانو په دینور څه فرق راغلی دی موږ هغه خو موږ د خپل ځای غندنه ګور هغه څه چې زموږ د حالاتو زموږ د زمانه او زموږ د سیاسي او اقتصادي بدلونونو د فکر رامنځته کیږي له تحول رامنځته کیږي موږ هغه باندې خبره کوو
ازمن صاحب ستاسو کتاب پنځم ادبی دوره دا خو د نوم خبره شول چې تاسو د دورې ته ولې دا نوم ورکړی دی پدې کې تاسو لیکوال هم معرفي کړی دی
بالکل د ادبیاتو د تاریخ لومړی خبره دا ده چې د رامنځته کېدو پیښه باید مشخصي او هغه دلایل او عوامل باید ولري هغه تاریخي او سیاسي پیښه داغه په نتیجې کې اغیز چې پر ادبیاتو رامنځته کیږي نو درته په فرمول باندې مغیز درته په ژانرونو باندې مغیز او درته په دې دوره کې د رامنځته شو شاعرانو هغه نوې بوزغلې چې راکېدلې ده چې لتیر سره تیر دوره کې نو یل دا یوازې د دې دورې توجیه کول کیږي دا معرفي شوی دی په دې برخه کې او هغه شاعران چې په پانی دي دا هم په اثرو کې چې د دې دورې کوم اثرات ګورو او هغه پافشې مې دی هغه مې معرفي کړی خو مهم دا چې دغه بوزغره چې وسره دا باید د دې دورې توجیه وکړي
د ادب په تاریخ کې چورته ګورو د تذکری په شکل باندې لیکوال معرفي کړی دی تاسو په دې اړه باندې ډېر اتکا نه کړی
ما د تذکری لیکنه چې دا هغه د ادب تاریخ یو برخه ده ما دا کړی دا یعنی البته په مستی فصل کې مې د دوړو خو یعنی دا د کوزی پښتونخوا او د لری پختونخوا د دې ټول شاعرانو هغه چې دې دوره کې رامنځته شوی دي دا وایي لنډه پیژندنه دا وایي هغه ادبي کوم څه چې رامنځته کړی دي یا کومه برخه کې لاس خو لري دا هغه هنري پارچې مې هم معرفي کړی دي.
مننه پوهان داسمون. د 2001 میلادي کال د سپتمبر له 11 را وروسته وخت په افغانستان کې د 15 ادبي دورې نوم ورکوي او په دې اړه په 1500 مخونو کې کتاب لیکل دی چې تازه چاپ شوی دی. لوي خبرتیا وروسته د یو بل کتاب پاړه
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځنه ختمي
هم کار کتنه ل ازادي رادیو
منصور لیوال د غزنی پانتون د ادبیاتو د پنځه محصل د استاد شپون ناول شین تاغل وسته دی. د دې ناول په باره کې ل دوی اورو.
د شینټاغي مرکزی کریکټر ډاکټر محیب الله د نوموړی یو نوی ماډل او ډیر جالب موټر له بهر نه راوستوي دا چې کلیوالو ته ډیر ناشنا وي نو د شینټاغي نوم پرېږدي. ډاکټر محیب الله په شینټاغ کې یو خپل خوا سفرونه کوي او د دې موټر لامل وخت نا وخت په ستونزو کې هم ګریږي. په دغه ناول کې د روسانو راتګ او د دوی په وړاندې د جهاد د بهر بیل بیل دورې ترسیم شوې دي. یو ورځ د ناول مرکزی کریکټر ډاکټر محیب الله کابل ته ځي. هلته د ناول یو بل کریکټر ډاکټر زړور او نورو ملګرو سره ویني. دوی له مجاهدینو سره لاس یو کوي. محیب الله ته دا دند د سپارې چې باید مجاهدینو ته وسلې ورورسي. نوموړی له یوې قرارګاه وسلې رابرې موټر د دیوارو لامل سالنګ کې ساریږي. دلته دی له یوې داسې نجلۍ سره آشنا کیږي چې د روسي استخباراتو غړي وي. هغه پرې شکمنه کیږي او محیب الله هم ټوله کیسه ورته کوي. د دې نجلۍ له ده سره مینه پیدا کیږي او بیا وروسته ډاکټر محیب الله څو ځایه له روسي عسکرو هم ژغوري. ډاکټر محیب الله د وسلو په لیږدولو کې له بلا ستونزو سره مخ شي خو بالاخره وسلې خپل هدف یعنی هغه مجاهدینو ته ورورسوي او له دې کار وروسته نوموړی بیا پېښور ته مهاجر کیږي. په هر حال د ناول کیسه اوږده او جالبه ده. فکر کوم که زه ټوله کیسه بیان کړم نو د ناول تلوسې ته به صدمه ورسیږي. شپون صاحب شینټاغ دومره جالب لیکلی ده چې بیخي د رښتیا د کیسې ګمان پرې کیږي. استاد به ویل چې ما ټولنه مطالعه کړې ده او له هر اړخه مې مطالعه کړې ده. که یو څوک غواړي چې ښه اثار ولیکي نو خپله ټولنه دې په دقیق ډول مطالعه کړي. شپون نه یوازې خپله ټولنه مطالعه کړې وه بلکې د ډېرې پراخې عوامي کې مطالعه څښتن هم و. د دې په داستاني اثارو کې صحنه سازي، مکالمې، تلوسه، کرکټر کنه او نور داستاني عناصر ډیر عالی او له داستاني اصول سره سم راغلي دي. مثلا په شینټاغ ناول کې استاد د سالنګ طبيعي منظره داسې بیانوي: د کڑکې نه سالنګ رسا سپین ململ وو چې تقریبا هوار غړېدلې وو. دی وړي دی وخښېلې وس هوار سپین ازمکه وو. کڑنګونه او ژور خړونه داسې لواورو ډکو چې د نابلد سړی په زړه بزړو غختل چې د سړک نه کوشي او چکر پرې ووي. دی واوري د دې ارتي ورشو اهنګ اله دوه ځای مات شوی. یو د تونل خلوه چې د کڑکې نه داسې سر ته ورته و چې بدن یې په سپین کو کپن پوښلی وو. بل هغه کمر و چې 4-5 کیلومتره د تونل کڼي خواته د سړک لور ته راکړب شوی وو او په دیواله باندې دی واوري تم کې دوه ځای نه وو. او چې به دی واوري په شیبو کې وکبر اغله او لمر بشو نو داسې سربخون ښکارېدو لکه د پیغلی مخ چې چار چاپیره تر سپین څادر تاو شوی وي. شپون صاحب د صحنې په انځورولو کې استاد ده. کله چې کومه صحنه لیکي نو داسې انځوروي چې هغه زمان او مکان د لوستونکي سترګو ته دري او نه یوازې ورباندې لولي بلکې ورباندې ویني هم. یو بل څه چې ما د شپون صاحب په داستاني اثارو کې تر سترګو شو هغه دادی چې دی ډیر نوي او نادر تشبیهات کاروي او انځورونه یې بیخي واقعي بریک. د شپون صاحب انځورونه د شیر په څیر مجازي نه دي بلکې بیخي واقعي بریک. زمونږ ډیری داستان لیکونکي شاعرانه نثر لیکي او انځورونه یې مجازي وي. دا ځکه چې دوی د شاعرانه نثر او کیسه‌ییز نثر په توپیر چندان سر نه اخلاص کړی. د چیخو په اړه ویل کیږي چې یو وخت یې ماکسیم ګورګی ته لیکلی وو سمندر نه خاندي او نه ژاړي، سمندر یوازې غوريږي او ځلیږي. چې خوب دا خبره د کورکی دی کیسو دی نصر پاړه کړي و چلته طبيعي پیښه له انساني ځنګړنو سره ډیره تشبیه شوې دي. شپون صاحب یو له هغو لیکوالو څخه دی چې کیسیز نصر اړتیاوي تر ډیره درکړي دی او د داستان انځورونه او تشبیهات کې واقعي بریښي. نوموړی په شینټاخ کې یوه صحنه داسې انځوروي: زما سړی وویل بسم الله، ده راته لاټین نیولی و او ما په چټک او امبور د سیټونو سرپوښونه خلاص کړل. دوه نور ګیرول هم راغلل او د وسلو په لیدلو یې وویل اوهو، دا خو لا په ګریسو لړلی دي، ایله په ایله چې نوې وسله راغله. بیا یې نو یوه یوه اوچتوله، تبصرې یې پرې کولې او لکه د جنازې کټ په احتیاط یې یو بل ته تېرولې. شپون صاحب دلته د وسلو لیږ د جنازې د کچ له لیږدولو سره ورته بللی ده. لیکوال د دې انځور په مرسته موږ ته هغه صحنه ښیي، خو په دې انځور کې د مبالغې مالګه کمه ده او دومره واقعي بریښي چې تشبیه ګمان پرې نه کیږي. بله دا چې تشبیه په عین حال کې په خپلو کې ډیر جالب ورته والی لري. هغه دا چې پرته له شکه که نن وسلې یو بل ته لیږدول کیږي، نو سبا به د همدې وسلو له امله ډیر جنازې په اوږو کښته او پورته شي. د شپون صاحب په تشبیهاتو کې نه یوازې مشبهې د خپل مشبه په انځورولو کې، بلکې د کیسې په انځورولو کې برخه اخلي او د نوموړي انځورونه د کیسې له چاپېریال بهر نه وځي او د کیسې له زمان سره ډیر کلک تعلق لري. زما په اند د استاد شپون د کامیابۍ یو راز دا هم دی چې نوموړی هغه څه لیکي چې خپله یې تجربه کړي وي. دوی هېڅکله د دوهم لاس په موادو شخوند نه ده وهلی، بلکې هغه څه یې لیکلي چې خپله یې لیدلي او تجربه کړي دي. په هر حال د استاد په اثارو ډېرې خبرې کېدای شي. که چا د شپون صاحب اثار نه وي لوستي، نو د پښتو ژبې له ډېرو هنري اوچتو او عمیقو اثارو د لوستلو بې برخه دی.
له ښاغلي لیوال څخه مننه. له همدې سره د دې اونۍ ازادي راډیو ادبي مجله رانغاړم. زحمت چې بر له تاسو اجازه اخلم. شدي
خوشالی کری آتنونا چی خندا ورطا بریخنا پی دا اسمان پشنا نمان پی دا بہار یزی نسا پی دا بہار یزی نسا
ساتھ